دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه شي. په کابل کې نن درې تنه بهرنیان د ناڅرګند د وسلوالو لخوا تښتول شوي او وروسته یې مړې موندل شوي دي. دوستان ستړي مشي د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج اجمل اند خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل د سپیشلي سیمې له درکه شوي وو په موسی ولسوالۍ کې وموندل شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکي وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به جدي عکس العمل څرګند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې له درکه شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي غرمې وروسته وموندل شول. ویل شوي دي چې دا درې واړه بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم د خوراکي موادو یو کمپنۍ ته د اشپزانو په توګه کار کوي.
د مستحی ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت ممنې سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفره جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس چې راځي ځاین استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچې سپنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه درې بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هېواد دی.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بیلابیلو اړخونو له لورې غوښتنې رسیدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر ډول حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عام روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وان صدیق عزیزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د یوې ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلی عزیزی ویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکړی دی. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره هم د خلکو مظاهرو دوام وکړ. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شوار ورکوي چې بظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته ده. تر دې مخکې هم په تهران او یو شمېر نور ښارونو کې ورته مظاهرې شوې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکي وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي په وزیر او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقره د نظربند امریکایي پادری له خوشی کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسن چې په 2018 کال کې په ترکیه کې نیول شوی و 13 اونۍ په کور کې نظربند شو. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیې د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کمبل هیواد کې یو روپۍ هم نه لري. د د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره پر خپل ټویټر لیکلی چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هلته به یې پرېنږدو او اخلو یې. د ترکیې ولسمشر پیشنهاد کړی و چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د مشت حکومت مخالف فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي، خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي په زیمبابوې کې له انتخاباتو وروسته د پورته شوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په مرکز حرارې کې پرون پر قهرجنو مزارچانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترس د زیمبابوې پر سیاسینو او ولس غږ کړی چې له زغم کار واخلي او هر ډول تاوتریخوالی رد کړي. په زیمبابوې کې تېره دوشنبه د ولسمشر انتخاباتو شل او پرون د دې هیواد اپوزیشن د ډیموکراتیک بدلون ګوند تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ډیموکراتیک بدلون ګوند پلویانو په مرکز حرارې کې مظاهرې پیل کړې او امنیتي ځواکونو د هغوی د خورولو لپاره ډزې وکړې.
خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې محاکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل په یوه سیمه کې نادرک شوي وو مړي په مستعی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په دې موضوع به د کابل د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت د ټینګولو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې عملیات وکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. له موږ سره اوسئ. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې یې په زور نکاح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د تسلیم شویو داعش جنګیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وایي که په کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسي. لطف الله عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په دې یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زبغه بلاندې کوم جرم کوم هغه چې کومه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي هغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته کوم چې جرم مشخصه جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې په تېرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوي داعش جنګیالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردرۍ د کلي اوسیدونکي خالدي ازادي راډیو ته وویل چې د جنګیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځوانې او میړو کې ښځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړي دي.
نجونې یې کشولې او له ځان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، ښځې له ځان سره وړي، خپله ښځې او لوڼې هم لري، خو بیا هم مجرد نجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور و، موږ ورسره څه کولی شوی؟
د درې ماشومانو مور ظریفي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنګیالیو ورسره زور زیاتی کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لورې د داعش جنګیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغې ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به یې له قانون سره سمې وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسون چارواکو له ژمنو سره سره په دې اړه اړه خبرې ونه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داعش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې د ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیت قمندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هر شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن سهار درې تنه بهرنیان لومړی وتښتول شول او څو ساعته وروسته یې مړي د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده، چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او په کابل کې څه کول، څنګه له دې ډول پیښې سره مخ شوي. په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت له ویان له مرستیال ویان نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:30 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباعو د یو شوارلایت موټر نه چې زیری د دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي دا درې تنه بهرني اتباعو په یوه کورلا کې سینې او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. څل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډریور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان له جدنه اختلاف شوي دي. دغه نو وروسته د کمپنۍ مسؤلین پولیس په جریان کې چې په محض د پولیس خبرېږي ټولې مواصلاتي لارې په داخل ښار کې او په ولسوالیو کې د مسجدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدوني هېواد دی. دوی حالات هلته داسې و چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په کچېس
تحقیقات به پیل شوی وي. د لومړنۍ تحقیقاتو لمخې ویل شي چې دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړې شوې ده، د دوی خپله غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه لومړني معلومات و بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریکوو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او که نه جنایي؟
تر ډېره دوی دا زموږ تجربو ښودلې ده او زموږ تحقیقاتو ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری به جنایي پیښې دي، تورستی پیښې به شکل نه وته کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی چې دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړ چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه وو او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباعو د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعاً د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې یو مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس توظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښیي په ډېرو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث داسې پیښو کېږي. یعنی ډېرې کمې داسې پېښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کښې اچولي وي او دوی د پولیسو نه دوی یا اختطاف شوي وي یا وژل شوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي و چې په کابل کې په هغې نننۍ پیښې خبرې کولې چې په ترڅ کې درې بهرنیان لومړی تښتول شوي او وروسته یې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې مړي موندل شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ملي اردو ته د جلال آباد د ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت د ټینګښت پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر اغېز لاندې سیمو کې عملیات وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید له استخباراتي او نورو لارو مخنیوی وکړي. په اړه یوسف خان زدران تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنیو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو هلته اردو ځای په ځای کوئ. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکی مینې ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډېرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم، دا د داعش ترهګره ډله ده که هر بله ترهګره ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې 2 کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنا ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري کوو. ښاغلی رادمنی شوی د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چېرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
که یو خواته چارواکي په ننګرهار کې په ښار یعنی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ملي اردو ته د امنیت په ټینګولو کې برخه ورکول مهم بولي، له بلې خوانه د سولې او اوربن په اړه هم خبرې تودې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. محمد حدیث پردیسي په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربن د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربن په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکله ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلی دی، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلی دی، د او آی سی او د سعودي د ټول تقاضا وي، د ممالک د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلی دی. او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته یې بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه وه چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد:
اهداف ما
دوی وایي زموږ نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د چهارشنبه په ورځ د خوست سپیری د سرحدي ولسوالۍ نه کلته د څښاک د اوبو د رسولو د شبکو پر جوړولو کار پیل شو. دغلته د دې کار د پیل لپاره مراسم جوړ شوي وو چې پکې د سیمې خلکو په خپلو نورو ستونزو هم خبرې کړې. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو
د سپیری ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره
دوستانو د تخنیکی تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. اوس به د نجیب الله الوخیل رپورټ واورو. په خوست کې د سپیری د سرحدي ولسوالۍ نهو کلو ته د څښاک د اوبو د رسولو د شبکو پر جوړولو د کار د پیلېدو په اړه
د سپیری ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یادې سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو شرطر تا کردی یه کوری دیر منون دویی خسته را شرطا پوتو دو سراک پسی پردائی، کلینیک پسی پردائی، مکتب پسی پردائی او با یوی پوتیکای لیل گردی نا کیون او با در بیان تخور او با دی.
دا سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم دا خوص مشرطابتا یادستونزی یاد کریا وی ویل
او دا سواییو چکت سپر روزی لکس ازدفا کدی سراکم خروب دای خواخ سلاک ولسمشر په خپل ودا کړی دوی چې سپیر سلاک به تر ورسولای پر زده جوړوم. سپیر دوا کلینیک لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتر لري دی یو دا کلینیک د څلور بوتکا کلینیک دی. سپیر نفوس تقریبا یو لک لازر پر رسیدي بسنه نه کو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست د انکشاف دهات ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. انشاءالله خپلو ژمنو ته به ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عرضې دې راواستوه. هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست پلاس کې لري انشاءالله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1600 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي.
سیاتیا فیصد به زمونږه د سویس دی فرم پراختیایي ادارې لخوا نه ورکول کیږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالۍ سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاد ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډېری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ یې جوړاوه له منځه تللي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ د پراختیا او رغولو په برخه کې کار وکړي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمېر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستۍ څرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبره یې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خوشبیني ښیي، خو وایي ویره دا ده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګې کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګې کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه خستیوه پرون ایران ته داسې ګواښ وکړ. د وای که ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي، هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نږدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز تنګي د تړلو ګواښ وکړ، هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهیي له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ کړی چې که له ایرانه د تیلو واردات بند نه کړي له جدي عواقبو سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریز وروسته سی این این رپورټ ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغه رسنیو ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4 میلیونه او 8 لکه بیرله تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.